الله مون ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د نور احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتریش د افغانستان په پوهنتونونو کې د نجونو لپاره تحصیل د طالبانو بندیز د اندېښنې وړ اقدام بللی. د سرمنشي ویان سټیفن دوچارک په یو بیان کې چې نن خبر شوی ویلي ښاغلي ګوتریش د افغانستان له واکمنو طالب وغوښتل چې د تعلیم په ټولو سطحو کې د خلکو لپاره انډول امکانات یقیني کړي. د دوچارک په وینا د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار کړی چې د تعلیم مخنیوی نه یوازې د نجونو او ښځو د حقونو سرغړونه ده، بلکې د افغانستان پر راتلونکي به هم ناوړه اغېزه لري. له دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یو نما مرستیال رمز الاکبروف هم د طالبانو د اعلان د اندېښنې وړ وباله او په ټویټر یې ولیکل چې تحصیل د انسان اساسي حق دی. اکبروف زیاتوي چې د ښځو پر مخ د تحصیل د دروازې تړل د افغانستان د پرمختګ پر وړاندې د دروازې تړل دي. سپینه مړی وایي واشنگټن له خپل متحدانو سره د طالبانو د دې پریکړې په تړاو چې د نجونو پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې تر اسانی امر پورې بندې کړې دي په تماس کې دی. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویانت ادرین واستون وویل چې متحده ایالاتونه د طالبانو د پریکړه چې د دفاع وړ نه ده خندي. طالبانو پرون اعلان وکړ چې تر اسانی امر پورې دي نجونو پوهنتونونو بندوي. د پاکستان د پوځ چارواکي وایي د پنو په ښار کې د ځنګړو ځواکونو د پرونی عملیاتو پر مهال 25 مخالف وسلوال او درې امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال احمد شریف چودري د پاکستان له جیو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې د نښتې پر مهال د وسلوالو د تسلیمېدو خبره هم وکړه. د پاکستان د پوځ سرچینو د چودري تر خبرو مخکې رسنیو ته په بنو کې د عملیاتو پر مهال د څلورو پوځیانو د وژل کېدو او د اترلسو نورو د ټپي کېدو خبره هم کړې وه. تاریخ طالبان پاکستان بیا د دې عملیاتو پر مهال د شلو پاکستانی سرتیرو د وژل کېدو او ژوبلېدو ادعا کړې ده. په بنو کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې په مرکز پرون نیول شوې پاکستانی طالبانو له سرتیرو په زور ټوپک واخیست او د دې مرکز پولیسي ارغل کړل چې بیا جګړه پیل شوه. تبه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن واشنگټن ته ورسېږي او د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. وروسته تر دې چې سږ کال د فبروري په وروستیو کې روسیې پر اوکراین برید وکړ، دا بهر ته د ولسمشر زلنسکي لومړی سفر ده. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کېږي چې ټاکل شوی د کانګرس له اوکراین سره د څه باندې 40 میلیارد ډالرو پوځي مرسته تصویب کړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن به له ښاغلي زلنسکي سره د دې سفر پر مهال له اوکراین سره د پوځي مرستو اعلان وکړي او ښاغلی زلنسکي به کانګرس ته وینا هم وکړي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی به سبا روسیې ته لاړ شي. یوې روسی رسنۍ په وینا کې د اټومي انرژي په نړیوالې ادارې کې د روسیې د استازي په وینا خبر ورکړه چې ښاغلی ګروسی به د اوکراین په جنوب کې د زاپوریژیا د اټومي مرکز شاوخوا د امنیتي زون د جوړېدو په تړاو خبرې وکړې. د زاپوریژیا اټومي مرکز د روسیې ځواکونو نیولی پر دې مرکز بیا بیا د جګړې پر مهال ډزې شوې دي چې دواړو لور یو بل اتورنوي او د راپورونه د اندېښنې پیدا کړې دي چې اټومي ناورین رامنځته شي. تاسو د زده راډیو نه خبرونه اوریدل وړاندې خبرونه کې درته دا مطلب لرم. طالبان په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. د طالبانو د پریکړه ته په خبرګون کې نن د نګرهار پوهنتون د ته پوهنځي محصلینو اعتراض کړی دی او د اعتراض په پاره نن پاسمونی کې ګډون هم نو کړی. وړاندې په خبرونه کې به د ننګرهار نه د هغو محصلینو سره خبرې وکړو چې په دې اعتراض کې ګډون کړی وو. همدارنګه په کابل کې به د هغو محصلینو سره نجونو محصلینو سره خبرې وکړو چې دوی نن له آزموینو څخه محروم شوي وي او ونه شو کولای شي د کال وروستۍ آزموینې چې د دوی کال سره پای ته رسېده او سمستر یې وروسته خلاصېده په هغه کې ګډون وکړي. همدارنګه په دې خبرې خبرونه کې به په هغه راپورونو کې د هغو نجونو سره خبرې وکړو چې هغوی په ستونزو سره وکولی شي پوهنتونونو ته لار پیدا کړي خو اوس له زده کړو محرومې دي. د دې تر څنګ نور مسایل ته به هم تم شو. ملتیا مغواړه
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. په افغانستان کې د طالبانو لوري د نجونو پر مخ د پانتونونو د دروازو د تړل کېدو پریکړې په کور دننه او بهر غبرګونونه راپارولی دي. نن په ننګرهار کې د دې پریکړې وروسته د طب پوهنځي محصلین راپورته شوي دي او د دې پریکړې په غبرګون کې اعتراض کړی دی. اکرام صاحب راسره همدا شیبه په سټوډیو کې دی. دوی به د دغې لاریون په اړه باندې موږ ته نور جزئیات راکړي. تاسو ستړي مشي اکرام صاحب، که په پیل کې راته دا ووایي چې دغه محصلینو دغه اعتراض څه وخت پیل کړو، ولې ازموینه ور نه کړه؟
نن سهار نږدې اته بجې د ننګرهار پوهنتون ګڼ شمېر محصلینو چې شمېر یې لږ تر لږه سلګونو ته رسېده، دوی د لوړو زده کړو وزارت دغه پریکړې په غبرګون کې اعتراض وکړ چې له مخې نجونې محصلینې له دې وروسته حق نه لري چې شخصي او دولتي پوهنتونونو ته لاړې شي. د دوی په وړاندې باندې د پوهنتون دروازې تړل شوي. که څه هم د دوی د سیمستر ازموینې روانې وي، نجونې محصلینې تر ډېره د ازموینې ته پرې نه ښودل شوي او په غبرګون کې په دغه پوهنځي کې نارینه محصلین چې دوی بایکاټ وکړو او په ازموینې کې برخه وانه شسته. د دوی عمده شعار یا ټول یا نه په نوم باندې و چې یا به ټول درس وایو او یا به لږ تر لږه هیڅوک زده کړې نه کوي، کاغه لکان یو کنجونی وي. د دوی دغه اعتراض که څه هم اوس دستي پای ته رسېدلی دی، یو شمېر محصلینو سره چې ما خبرې وکړې د دوی اعتراض په دې ژمنه باندې پای ته رسېدلی چې د ننګرهار پوهنتون مسؤلینو دوی سره ژمنه کړې ده چې سر له سبا به د لتاسې نه ازموینې اخیستل کېږي، د ازموینو بهیر به په عادي شکل باندې روان وي. په دغه ژمنه باندې د دوی دا اعتراض پای ته رسېدلی، خو دوی وایي که چیرې له دوی نه سبا ازموینه وانخیستل شي او په دغه ژمنه کې د پوهنتون محصلین پاتې راشي، نو دوی به بیا هم خپل اعتراض کوي او تر هغه وخته پورې چې
اکرام صاحب یوازې هلکانو ته ویلی شي تاسو نه به سبا ازموینه واخیستل شي، کنجونو ته ویلی دي؟
د جنو محصلینو سره چې ما خبرې وکړې دوی سره ژمنه شوې ده چې سبا به تاسو نه ازموینه واخیستل شي. دا چې دغه ژمنه څومره عملي کیږي لا معلومه نه ده، ځکه هغوی تر ډېره په دې باندې باور نه درلود چې دا ژمنه دې عملي شي. دوی فکر کوي چې دا ژمنه ښایي همداسې ژمنه پاتې شي.
اکرام صاحب، که د نړیوالو غبرګونونو په اړه هم راته ووایي چې نړیوالو څومره دغه پریکړې د غبرګون ښودلې دي؟
بېلابېلو لوریو دغه موضوع په کلکو ټکو باندې غندلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان او د څار د بشر د حقوقو څار نړیوال سازمان دا یو شرمونکي عمل بللی دی او ویلي دي چې د نجونو او ښځو د بنسټیزو حقوقو د محدودولو د لړۍ او وروستۍ پریکړه ده. د دې ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن په خپل ټویټر باندې په دې اړه لیکلي دي چې د نړیوالې ټولنې لوري د رسمیت پیژندلو په برخه کې طالبان چې د خپل هدف په وړاندې باندې په دغسې کارونو باندې خنډ نه جوړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتوریش بیا دا د طالبانو دا اقدام چې دا د اندېښنې وړ بللی دی، غوښتنه یې کړې ده چې باید طالبان ژر تر ژره خپله دغه پریکړه چې دا واخلي او د نجونو په وړاندې باندې د پوهنتونونو دروازې پرانیزي. دغه شان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ بیا ویلي دي چې د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر لوري د پوهنتونونو ته د نجونو د تګ د مخنیوي اعلان چې د زده کړو ته د وګړو له مساوي حقه یوه بله سرغړونه ده. د دې ترڅنګ د افغانستان د بشر د حقونو او د ښځو د برخې لپاره ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ټویټر باندې لیکلی دي چې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې تړل چې دا غ شک چې دی په یقین بدلی چې طالبان یو وار بیا نویمې لسیزې ته خپل سخت دریځۍ ته ورګرځي. اغلی امیری له نړیوالې ټولنې نه غوښتنه کړې ده چې د طالبانو د دغه کړنو په وړاندې باندې جدي برخورد وکړي، ځکه د په خبره باندې چې په دې سره په سیمه کې نورې سختدریزي ډلې چې دي هغوی جرأت پیدا کوي. پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو هم دغه پریکړه د طالبانو غندلې ده، خو ویلي دي چې د دغه سي مشکلاتو د حل لپاره په کار ده چې طالبانو سره اړیکې دوامدار وساتل شي.
ډیره مننه کورمودان اکرام الله اکرام مو چې د نړیوالو خبرګونونو همدارنګه په ننګرهار طبي پوهنتون کې د محصلینو د اعتراض په اړه چوس یاد راکول. د دې ترڅنګ نن موږ په خبرونه کې په ننګرهار کې د اعتراضونو په اعتراضونو کې د هغه محصل سره هم خبرې کوو چې دوی نن په اعتراض کې ګډون کړی و او ازموینه نه ده ورکړي. سمیع الله ستړی مشي خبرونه تمنه چې وخت مو راکړو، تاسو راته نن دا وایي چې تاسو دغه اعتراض څه وخت پیل کړو او ولې مو تصمیم ونیو چې د نجونو سره یو ځای ودرېږئ؟
تاسو مستلم شي فریدی صاحب نو ټول هر څه مخکې نه تاسې او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته او ټولو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. بلې
مهرباني موږ ستاسو غږ لرو.
نو ټولو مخکې خو داسې وسې مختلف ازموینې شروع دي، د نجونو ازموینې شروع دي، دوی سره دویم کال او د اول کال محصلینو ازموینه درلوده، جنکیانو او د نجونو مخصن کوم پلان نیولی و دغه نیولی و چې موږ به ارکانو د مظاهره کې ځان سره ګرو او ارکانو دا تصمیم نیولی و. نو موږ چې کله ازموینو ته ولاړو په سیم کې مو موږ ته د ازموینو پارچې توضیح شوې. نو موږ نمایندګان د سینفونو نمایندګان چې اول کپتنزم کله پورې کوم نمایندګان دي، هغوی ټول ولاړو چې موږ به ازموینو نه تیریږو، نن ازموینه به نه ورکوو. نو ټولو تصمیم دا ونیوی، یعنې هېڅ یو محصل د دې توان نه درلودی، د دې یو جرات نه درلودی چې د دې ازموینې په پاڼه کې څه لیکلي وای. ټولو زړه مات او په ډکو سترګو اوښکو باندې ټولو سترګو اوښکې تلې راولاړ شو او ازموینې ورکې چې هلته څه لیکلي او چا وغورځولي. نو راووتو د پوهنتون د انګړ مخ ته مظاهرې په شکل باندې مو په اعتراض باندې لاس پورې کړ. نو تر څه وخته پورې دغه ازموینه روانه وه، دغه مظاهره روانه وه، تر څو پورې چې د پوهنتون څخه د پوهنتون رئیس او د استازی د تحصیلاتو راورسېږي. نو بیا وروسته دوی دا خبرې صدا کړلې، موږ ته اجازه را نه کړله چې موږ سره خبرې وکړي، صرف د نجونو سره یې خبرې وکولې او هغوی ته دغه ورکو ډاډ ورکوو چې موږ تاسو ته د تحصیل مخ اجازه درکوو، خو ځینې مشکلات دي. نو دغسې یو
سبي الله که داره ته وایي په ننګرهار کې خو د ته پوهنځي محصلین صنفونه بیل دي، تاسو نجونو سره په یو صنف کې درس نه وایي کنه؟ کله چې دغه د پوهنتون چارواکي راغله او تاسو نجونو ته ویلې چې موږ به مناسب چاپیریال رامنځته کړو یا دې ته به زمینه برابره کړو چې تاسو زده کړې ته راشئ، د دې نه هدف تاسو څه اخلئ چې د دې نه به نور څومره ښه چاپیریال رامنځته شي، صنفونه بیل دي، استادان بیل دي، یا تاسو یو بل سره هغه اسلامي اصول چې دي هغه په هغې برابر مخکې روان یاستئ، نور به دوی څه کوي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ازموینه ورنه واخلي؟
موږ هم دغه چېته فکر ډېر وړي چې داسې، یعنې حتی زموږ د کانتین، حتی زموږ د تدریسي بلاکونه زموږ ټول جدا دي، زموږ او د هغوی د لیلي محیط بیخي جدا ده. حتی یو دروازه شریکه موږ نه لرو سره، نو سینفونه مو جدا، د تدریسي لاره مو جدا، استادان مو جدا. نو زه نور مو ټول محصلین هم دې فکر یو چې دوی سره کوم یو محیط برابره وي، حتی زموږ د ازموینې په جدا ورځو په جدا ټیمو کې اخیستل کېږي. یعنې که داسې وایي په جفته ورځو کې په شنبه او دوشنبه چار شنبه باندې ارکان وي سر له طرفه، یا فتح په ورځو کې سه شنبه او چار شنبه او پنج شنبه دا ورځې راجب کې، حتی له یوې وجې بعد چې نکیانې ازموینې ورکوي. نو زموږ د ازموینو وخت، زموږ د سینفونو، زموږ هر څه بیل دي. نو نور څه فکر نه شم کولی، دوی سره هم محیط را برابروي او سره هم دوی فکر هغه ته ښایي.
ډېره مننه کور دې ودان سمې الله و چې د ننګرهار د طبي پوهنځي محصل و او نن یې په اعتراضونو کې د خپلو خویندو سره یو ځای ولاړ و تر څو د هغوی د حقونو دفاع وکړي. تاسو نه مننه. د همدې موضوع په تړاو به یو بله محصله چې دوی په کابل کې دي او په خصوصي پوهنتون کې زده کړې کوي، خدیجه هم راوخلو، د دوی سره به د بحث ته ادامه ورکړو. خدیجه جانې، تاسو هم ستړي مشئ، بخیر راغلی، مننه چې وخت مو راکړه. تاسو راته وایي کله چې طالبانو دغه پریکړې نه خبر شوې چې دوی اعلان کړی و چې د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې وتړل شوې او دوی نور اجازه نه لري چې پوهنتون ته لاړ شي، تاسو راته وایي چې هغه مهال تاسو څه احساس وکړو او نن پوهنتون ته تللی وي که نه؟
سلام تاسو ته، ټول اوریدونکو ته هم، خدیجان د یو سمستر د کوکو پوهنځي محصله. والله چې موږ آخري امتحانونه ول، کله چې موږ لاړو امتحان ته چې امتحان ورکړو، نو دا خبر موږ ته وویل چې یعنی امتحان نه شي ورکولی او پوهنتونونه بند شوي دي. نو دې ته تاسو فکر وکړئ، موږ دوه آخري امتحانونه پاتې ول، موږ لا خپل امتحان هم پاتې شولو. موږ په پوهنتون کې خو ټولو پوهنتونو کې تا ایجاب مراعت سوی اوس دوی ویلي ایجاب مراعت تو استادان ټولې ښځینه وي. نو دې کې مشکل نه پوهېږم موږ څه څه شی اوس موږ له خپل تحصیل نه منې کړو. نو ډېر د یو تاسف خبره ده چې موږ نن وایو چې موږ خپل تحصیل نه پاتې شو، ته موږ داسې نجونې ولې چې د اتم سمستر محصلې ولې چې هغوی آخري امتحانونه ولا فارغېدل.
تاسو نن ازموینه وانه اخیستل شوله؟
نه نه مونږ نه ازموینه وانه خستل سو ویل سي مونږ ته امر سو سي تر بل امر پورې ماتل وته او پنتونونه باندې.
خدیجه دا راته وای چې ستا غهیل چې د راتلونکو لپاره د درلودلې د دې د پوره کېدو کوم امکان ویني اوس په دې وضعیت کې چې د پنتون دروازې ترل شوې دي استاد د کړې په نیمه کې پاتې دي؟
مونږ په ډېر امید باندې تللو خو چې دوی هغه خبره وکړه مونږ هغه عملي کړله چې ایجاب او ایجاب هم عملي کړه. اوس نور په کوم امید چې مونږ هغه آخري امتحان ته تللو مونږ دروازې نه نجونې بېرته رخصت شلې نور کوم امید مونږ ولرو چې مونږ به دې افغانستان کې نور تحصیل وکړو. څه په درد خور مونږ خو داسې نه بېخي نه امید سولو نه.
خدیجې د سنفیانو د وضعیت په اړه درته وایا که واتس اپ کې ور سره یاست یا نږدې نه مو کومه وکټلې بیا خو په څه وضعیت وي؟
پانتو چې ما د سیو جلیونې له د سی آرام او سیدی او سیدا ټول د سی وخت کې تو یو ویل ټول چې ویل چې مونږ ګناه کې شه دا ایو هم د دې مونږ ګناه د سی جلی او په افغانستان کې پیدا شوی پیدا سره د مونږ ګناه د سی مونږ په افغانستان کې په بل مونږ ګناه نه نه چې مونږ دلته غټ شوی.
ډېر مننه کور دی ودان خدیجه جان چې په باس کې در سره ګډون وکړه. خدیجه وا د کابل نه د خصوصي پانتون محصله او یو څو ورځې بعد فارغېدله.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
په به هم پام دې موضوع تم شو. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیگانه وخت اعلان وکړ چې تر بل امر پورې دولتي خصوصي پانتونونه د نجونو محصلینو د ورتګ پر مخ باندې. افغان نجونې محصلانې د طالبانو د حکم سخت اندېښمنې کړې دي. دوی له نړیوالې ټولنې په ناهیلۍ سره غواړي چې که د دوی د حقونو په برخه کې کوم کار کېږي ولس به یې کوي. په دې راپور کې د کابل د طبي پانتون د روسي سمستر د یوې محصلې د ښوونیز ژوند کیسه تر اورو.
د طالبانو د حکومت د قوس د میاشتې د 9 حکم او په میلیونونو افغان کورنیو کې د ماتم او ویر خوریدل. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت لخوا په خبر شوی مکتوب کې د دولتي او خصوصي پانتونونو له رئیسانو څخه په جدي توګه غوښتل شوی چې د ټولو نجونو محصلینو پر مخ تر بل امر پورې د پانتونونو دروازې وتړي او د دې کار د عملي کولو ډاډ دې بیرته یاد وزارت ته ورکړي. د کابل د طبي پانتون د ستوماتولوژي د څانګې د وروستي سمستر محصل مینا حسنزی وایي چې د طالبانو د پریکړې د ټولو نجونو محصلینو په تیر بیا د غوزرونه مات کړل چې روستای سمستر او روستای ازموینې وي. نوموړي وایي ازموینې ته چمتووالی نیوه چې د طالبانو د حکومت لخوا د پوهنتونونو د بندېدلو حکمې زړه او سترګې دواړه په ژړا کړل. کتاب یې غورځاوه او نورې مغزو د درس د جذبولو توان پرېښوده.
که زه خپل هغه اصلي حالت او احساس تاسو ته بیان کړم نو دا به په الفاظو کې بیخي بیان نشم کړی، ځکه چې پرون شپه ما هیڅ خوب نه شوای کړی. نن زما امتحان و نور کتابونه مې کېښول، ځکه چې یوه کلمه مې نور نشوای جذبولی او د پرون زما زړه او سترګې دواړه ژاړي.
اغلی اسنځي وایي چې کابل طبي پوهنتون د بریالي کېدل اسانه خبره نه ده او په خبره یې په داسې حال کې چې هره ورځ به په کورسونو، ښوونځیو او نورو ښوونیزو مرکزونو ځانمرګي بریدونه کېدل. دوی زده کړې وکړي خو نن یې د طالبان حکومت خپل وروستي امتحان ته نه پرېږدي.
ما ډېر څه قربان کړل، که هغه خوب و که خوراک و که ښیشي بې وي، زه د هر څه نه ورته تېره شوم. موږ هره ورځ چې د کوره وتلو د کورس یا مکتب خواته موږ خپل سر په لاس کې نیولی وتلو، ځکه چې امنیتي وضعیت ډېر څه به ماروېدل. خو هېڅ څه زموږ مخه ونه شوی نیولی. زه لاړم، درس مې وویې، زحمت مې وایست.
اغلی اسنځی ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو له بیازلي واک ته رسېدو څخه وروسته چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي بند شول، له دوی سره هم دا ویره وه چې یوه ورځ به پوهنتونونه هم تړي او په خبره یې دا دی نن یې هغه ویره په حقیقت بدله شوه.
ټولو په زړه کې دا ناامیدي لوېدلې وه چې حتما به پوهنتون بندېږي، خو بیا هم د موږ د زړه په عمق کې هغه د امید ډیوه بیا هم بله وه چې کېدای شي پوهنتون بند نه شي او مکتبونه هم بیرته واز کړی شي. خو پرون شپه دا ډیوه هم مړه شوه او زموږ ټول ارمانونه، زموږ ټولې ارزوګانې له خاورو سره خاورې شوې.
مینی حسن زی ازادي راډیو ته هم ویل چې نور له نړیوالې ټولنې څخه نه هیله ده، ځکه هغوی تر اوسه یوازې او یوازې شعار ورکړی دی. په یو نیم کال کې د دوی غندلو د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص نه شوای کړی، نو د پوهنتونونو د پرانیستلو په برخه کې به څه مرسته وکړي؟
نور د نړیوالې ټولنې څخه هېڅ څه نه غواړم، ځکه چې دوی هېڅ څه موږ ته نه دي کړي او وروسته له دې به هم موږ ته هېڅ څه ونه کړي. د دوی ټول کارونه د شعار بڼه لري، وروسته له دې خپل حق به خپل ملت اخلي. هغه نجونې چې د مکتب د تحصیل د حق څخه بې برخه شوي، هغوی دپاره هېڅ څه نه دي کړي. موږ دلته هېڅ امید نه وینو چې هغوی به زموږ دپاره زموږ حق د سرپرست حکومت څخه وغواړي.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت د ویان ضیا هاشمي نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یوازې دا تایید کړ چې پوهنتونونه تر بل امر پورې د نجونو پر مخ تړلي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل. په ډېری دولتي ادارو کې ښځې له رسمي دندو منع کړې. له شرعي محرم پرته د دوی په لرې واټن سفر هم بندیز ولګوه، حجاب اجباري کړ او دغه شان مېرمنې ورزشي کلبونو، پارکونو او حمامونو ته هم نه پرېښودل کېږي. او دا د تازه تېره شپه د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې هم د افغان نجونو پر مخ وتړلې. د طالبانو د کړنې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي.
و موریدل چې هغه محصل سره زموږ همکارې خبرې کړې وې چې روسي سیمستر کې و او نن لازموینو محرومه شوی و. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو د پوهنتونونو د ځنډیدو پریکړه دې بیرته واخلي. په کابل کې د دغه سازمان مرستندوی ماموریت یو نمانن پر نن پیوی خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پریکړې میلیونونه افغانان او نړیواله ټولنه غوسه کړې ده. یو نما په خپل اعلامیه کې ویلي په پوهنتون کې د ښځو د حضور مخنیوی د طالبان لخوا د هغوی د ښځو پر وړاندې د هدفي تبعیض د سیستماتیک سیاست دوام دی. طالبان تر اوسه د ملګرو ملتونو پر دغې اندېښنې تبصره نه ده کړې. د طالب د حکومت لوړو زده کړو وزارت پرون یو فرمان ورکړ چې له مخې د نجونو لوړ زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې. په همدې تړاو کابل کې د استوماتولوژي یا غاښونو طب یو محصله وایي د دوی د وروستي سمستر وروستۍ ازموینه وه، خو طالبانو نن د دغه امتحان اجازه ورنه کړه. نوموړې چې خپل نوم نه ښیي په ژړغوني غږ ازادي راډیو ته وویل هیله لري چې طالبان د دې د فراغت هیلې نیمګړې پرېنږدي.
زمونږ ذهنونو باندې ډېر بد تاثیر کړی دی. نه مو څوک شته دي چې زمونږ غم وخوري او نه مو داسې څوک قیام کوونکي او نه داسې څوک زمونږ ملاتړ کوونکي څوک شته چې زمونږ حمایت وکړي. مونږ به تر کومه صبر ولرو؟ مونږ هیله لرو، مونږ ارمان لرو، مونږ د دې ټولنې وګړي یاستو. نو کله چې حدیث مونږ ته وایي، قرآن مونږ ته وایي چې تاسو درس ووایي، دوی څوک دي چې زمونږ نه دا حق چې کوم ادالان طرف هم تر کړل شوی دی دوی مونږ بیرته اخلي. مونږ ګناه څه کړی دی که دوی وایي چې حجاب وکړه حجاب مو وکړه.
ډېره مننه، خبرې مو هم د درک ور دي او دا چې ستاسو ستونی او زړه ډک دی دا هم موږ درکوو احساسوې. څومره سخت ده چې په آخري سمستر کې چې د فراغت هیله ولري، دغه هیله هم درنه واخیستل شي، حداقل په نږدې راتلونکي کې څرک هم معلوم نه وي. ستاسو په انتونون د فراغت موضوع څنګه ده؟ آیا امتحانونه مو خلاص ول؟
زمونږ اخیری امتحان وو، موږ څه څنګه نه مونږ
نو ستاسو امتحان بیا نن پاتې شو؟ د پوهنتون لخوا څه ژمنه درنه کول سو؟ ځکه یوازې یو مضمون امتحان پاتې دی.
زمونږ پوهنتون لاړو تر اوسه خبره ورسوله چې نوی امتحان اخلو. هغه تر اوسه کوم مثبت خبر نه ده راغلی چې موږ هغې ته هیله من کړي.
کابل کې د استوماتولوژي غاښونو طب محصله وه چې د دروستي کال د دروستي سمستر محصله وه او نن ازموینونه پاتې شوه. همدې موضوع ته به تم شو. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د افغانو ښځینه او محصلینو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. دغه پریکړې ته ګڼ شمېر ښځینه محصلینو غبرګون ښودلی دی. یوې افغاني محصلې زموږ همکار محمد خاطر پر دې سره په دغې مرکه کې د دغې پریکړې په اړه خپل احساسات شریک کړي دي او د دې پوښتنې په اړه هم وایي چې خپل راتلونکي په اړه څه فکر کوي.
ورور مې حق لري چې درس وایي او زه حق نه لرم چې دلته اوسم. ولی نو دا خبر می چې غوړ ډیر یعنی به حد را باندې بد تاثیر وکړه، ځکه چې بیخي یعنی زه داسې فکر مې کاوه چې یعنی یو ښځه هیڅ اهمیت نه لري په افغانستان کې. یعنی زموږ ګناه همدا ده چې موږ په افغانستان کې ژوند کوو او یو جنۍ یو، دا زموږ یعنی ګناه ده. نو باور وکړي چې ډېر بد حال و تور، یعنی په هر انسټیټیوټ پوهنتون هر چیرې د دوی یعنی موټرونه و، او فقط ښځینه زده کوونکو ته یې اجازه نه ورکوه، او ټول نارینه کسان ټول تله عادي شکل.
قرآن اوس دغې پریکړې سره اوس څومره خپل راتلونکي ته هیله مند دی؟
یعنی په دې پریکړه کې خپل یعنی راتلونکي هیڅ سم نه ګورم، یعنی په دې خاطر چې یعنی زه هغه هیلې او آرزوګانې مې چې درلودې ټول یعنی له منځه لاړلې، ځکه نن زه د تحصیل حق نه لرم. هغه اهداف مې چې لرو یعنی د ماستری لپاره چې زه به انګلیسي ژبه وایم یا کلن اسناد بخلم تافل امتحان باور کومه، او بعد امتحان نه په خیر زه یو برنه یوادونو ته اپلای کومه، یعنی یو ماستری لپاره چې خپل ماستری هلته ووایم او مزدر د خدمت خپل همده خلکو ته شم، یعنی افغانستان خلکو ته. زه خو نه کومه چې نو بهرني هیوادونو ته لاړه شم او هلته خدمت کوم هغوی ته. زه درس مې ویلي، زحمت مې باسلی په دې لاره کې. په دې یعنی دا پریکړه یعنی غیر عقلانه، ډېر عجلانه پریکړه ده، یعنی ډېر د خواشینی پریکړه. ټول هغه نجونې ته چې درس وایي او زحمت باسي مخامخ دي، ځکه نن چې موږ د تحصیل حق نه لرو نو څه آینده؟ وخت تحصیل ونه لري آینده لري؟ نه نو.
بله.
سواد خلقی سه آینده لري.
بله. اورانوس، په دغه شرایطو کې مو غوښتنه څه شایده؟
په دې شرایطو کې مو غوښتنه له حکومت نه، امارات اسلامی امارات نه، اوله یعنی چې دوی حاکمیت لري نو نن زموږ په خاوره کې، نو د هغوی نه دا مې تقاضا کومه، خواهش کومه چې زر تر زره یعنی د پانتونونه د مکاتب او د کورسون مراکز ټول آموزشی مراکز او دروازې ژر تر ژره یعنی بازه کی، او ټول خزینه زکون که خپل درسونه تلار شي، خپل امتحانونه چې هغه امتحانونه چې پاتې خپل امتحانونه ورکړي. نو داسې نشي چې لکه مکاتب چې امرسانی تر نه پاتې شه او د مکاتب دروازې بندې.
افغانه خزینه محصله وای چې خطر پر دې سره د خپل احساساتو په اړه چې د پانتون د تړل کېدو وروسته درلوده خبرې کولې. د کابل پانتون د ریاضیاتو پوهنځي د تطبیقي ریاضیاتو څانګې استاد ډاکټر عبیدالله وردک وایي د خزینه محصلانو په وړاندې د پانتونونو د دروازو تړلو له امله نن د کابل پانتون له استاد استعفا وکړه. له ښاغلي وردک سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې آیا استعفا د حل لار ده؟
واقعا نن د ما لپاره خپل یو سخت ورځ و چې زه د خپل مقدس دند نه وروسته د لاس یو لس کلونو نه تیریږم. دا واقعا یو ډیر ښه آپشن نه و، یعنی مناسب آپشن نه و، خو د دې پرته موږ بل کوم آپشن هم نه درلود، یعنی نور هیڅ کومه لاره هم پاتې نه وه. په تیرو شپاړسو اوولسو میاشتو کې ډیر زیات کوشش موږ وکړ چې په یو شکل باندې دغه کوم پروسه چې روانه ده دا ښه خاطه بوزو، اما له بده مرغه چې هیڅ کوم مثبت تغییر موږ نه وینو، ورځ په ورځ باندې منفي لوري ته ځي. نو په اوس وخت کې یوازینی آپشن چې پاتې و، هغه هم چې ښه آپشن نه ده یا ښه انتخاب نه دی، هغه هم دغه و چې باید د اعتراض په ډول باندې د استادۍ څخه تیر شو او د خپلې دندې څخه استعفا وکړو، تر څو پورې حاکم چارواکي لږ تر لږه دغه ته پام وکړي چې یو څوک یا په پوهنتون کې استادان د دوی له دغه پریکړې سره موافق نه دي.
کېدای شي ستاسې د دې پریکړې پلویان هم وي، خو هغوی چې مخالفت کوي وایي که استادان استعفا ورکوي یا نور محصلان نه راځي پوهنتونونو ته، دا د حل لاره نه ده. دوی باید هڅه وکړي چې لا ډېر زحمت وباسي. مثال هغه نارینه محصلان چې راتلل حداقل هغوی ته خو به تدریس ورکول کېدای شوای که تاسې په پوهنتون کې پاتې وئ.
دا خبره تر یو ځایه پورې سمه ده چې لږ تر لږه باید نارینه محصل محصلینو ته موږ تدریس باید کړای وای. اما پاینال کې راځي دې ته هم فکر موږ تاسو وکړو چې شپاړس میاشتو کې تاسو هیڅ کوم مثبت تغییر ونه وینئ، هیڅ کوم مثبت پرمختګ ونه ګورئ، څنګه به مناسب وي چې په دغه شرایطو کې تاسو خپلې دندې ته ادامه ورکړئ؟ او بدیل لار متاسفانه چې موږ ډېر زیات کوشش کړی دی، نو هغه خلک چې د بدیل لارې فکر کوي دوی دې وړاندې کړي چې تر دې بل کومه لاره مناسبه ده چې موږ هغه کار وکړو. د دې تر څنګ د پوهنتون یوازې دا ستونزه نه ده چې هلته د نجونو مخه نیول شوې ده، دلته ډېر زیات نور ستونزې هم شته. د دوی د پوهنتون په رهبري کې په ټولو علمي او اکاډمیکو بستونو کې غیر مسلکي کسان هلته ځای په ځای کړي دي او هغوی هلته دنده سرته رسوي. په دغه سیستم کې د موږ شتون هم هلته نور هیڅ کوم مثبت تغییر نه شوی راوستلی.
د کابل پوهنتون استاد عبیدالله وردک و چې زموږ همکار همین هیواد سره یې د خپلې نن ورځې استعفا په اړه خبرې کولې. په دې سره د خپرونې دویمې نیمایي ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادي اوریدونکو پروګرام له روغ تر هغې وړاندې خبرونه. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتل چې د نجونو د پانتونونو د ځنډیدو پریکړه دې بیرته واخلي. په کابل کې د دغه سازمان مرستندویه ماموریت یو ډما نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه پریکړې میلیونونه افغانان او نړیوالو ټولن غوسه کړې ده. یو نما په خپلې نامې کې ویلي په پوهنتون کې د ښځو د حضور مخنیوی د طالبان لخوا د ښځو پر وړاندې د هدفي تبعیض د سیستماتیک سیاست دوام دی. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو پر دغه اندېښنې تبصره نه کړې ده. طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت پرون یو فرمان ورکړ چې له مخې یې د نجونو لوړ زده کړې تر ویم اعلان پوری وزنډی دی. طالبانو چې بیا واکمنی نږدې یو نیم کال تیریږي، تر دې وړاندې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم بند کړی وو او دویم اعلان ته یې منتظر کړی وو. سپینه ماڼۍ وایي واشنگټن له خپلو متحدانو سره د طالبانو د دې پریکړې په تړاو چې د نجونو پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې تر ثاني امر پورې بندې کړي دي په تماس کې دي. د امریکا د امنیت د ملي امنیت د شورا ویاند ایدرین واسټن وویل چې متحده ایالاتونه د طالبانو دا پریکړه شته دفاع وړ نه ده خندي. طالبانو پرون اعلان وکړ چې تر ثاني امر پورې دې د نجونو پوهنتونونه بند وي. د پاکستان د پوسټ چارواکي وایي د پنو په ښار کې د ځنګړو عملیاتو د پرونی عملیاتو پر ترس کې 15 مخالف وسلوال او درې امنیتي سرتیري وژل شوی دي. د پاکستان د پوځ ویاند اتورن جنرال احمد شریف چودري د پاکستان له جیو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې د نښتې پر مهال دوه وسلوالو د تسلیمېدو خبره هم کړې ده. د پاکستان د پوځ سرچینو د چودري تر خبرو مخکې رسنیو ته په بنو کې د عملیاتو پر مهال د څلورو پوځیانو د وژل کېدو او د 13 نورو د ژوبل کېدو خبره هم ورکړه. تواده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن واشنگټن ته ورسېږي او د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. وروسته تر دې چې سږ کال د فبروري په وروستیو کې روسیې پر اوکراین برید وکړ، دا بهر ته د ولسمشر زلنسکی نوی سفر ده. د سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې ټاکل شوی د کانګرس له اوکراین سره د څه باندې 30 میلیارد ډالرو پوځي مرسته تصویب کړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایدن له ښاغلي زلنسکی سره د دې سفر پر مهال له اوکراین سره د پوځي مرستو اعلان وکړ او ښاغلی زلنسکی به کانګرس ته وینا هم وکړي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی به سبا روسیې ته لاړ شي. یوې روسیې رسنۍ په ویانا کې د اټومي انرژي په نړیوالې ادارې کې د روسیې د استازي په وینا خبر ورکړ چې ښاغلی ګروسی به د اوکراین په جنوب کې د زاپوریژیا د اټومي مرکز شاوخوا د امنیتي زون د جوړېدو په تړاو خبرې وکړي. د زاپوریژیا اټومي مرکز روسیې ځواکونه نیولی. پر دې مرکز بیا د جګړې پر مهال ډزې شوې دي چې دواړه لوري یو بل تورنوي او د راپورونو د اندېښنې پیدا کړې دي چې د اټومي ناورین رامنځته نه شي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو د ازادۍ رادیو د اف ام او منځنۍ چپو په بندیدو هم چې طالبانو دا اقدام کړی ژوره خواشینی ښودلې ده. دوی له طالبانو غوښتي چې بیرته د ازادۍ رادیو اف ام او منځنۍ څپې ورته فعاله وساتي. باید ووایم چې ازادۍ رادیو اوس هم 12 ساعته د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو خپرونې لري. دغه خپرونې په ژوندۍ بڼه په افغانستان کې په لنډو څپو د لاسرسي وړ دي. دغه راز په انټرنیټ کې هم زموږ خپرونې دوام لري.
دا پیغامونه لرو د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د بشري حقوقو فعال شبنم صالحی سره مرکه هم لرو. له شبنم صالحی سره دا موضوع څېړل شوی چې دا مهال په افغانستان کې د درو وهلو او نورو تعذیري سزاګانو عملي کېدو ته له حقوقي پلوه شرایط څومره برابر دي. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زل عالمیر ناصری د هلمند ولایت گرمسیل ولسوالی نه تاسو سره په تماس کیم. سکال زمنګ منطقي مکمل هلمند بیا په تیر د موږ سیمه گرمسیل ولسوالی ډیر ښه پومبه حاصلات ورکړي دي، خو له بدبخت انا سی بازار نه لري، یعنی ورستر بلې بازار به سار توګه باندې کتر روان ده او بزګرانو ته شی نه جوړوي. موږ د اسلامي امارت له لوړ پوړو چارواکو څخه دا خواهش او هیله لرو چې د خارج هیوادو سره قراردادونه وکړي او دغه پنبه ورخلاص کړي چې موږ ته یو څه نرخونه پورته شي او موږ ته د خپل حاصلات یو شی جوړ کړي. دغه مشکل نه یوازې د ګرمسیل ولسوالۍ ده، بلکې د هلمند په هر ساحه کې چې پنبه کرل شوی ټول بزګران دا شکایت لري. نو دا خواهش مده چې دا پیغام تاسو موږ ته نشر کړئ. وسلام، په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زخ الله حسن خان میجم نو زبل ولایت خیکبان ولسوالی څخه د دسکینو مرست راځي او ټول پر وایستو یا په نور دوا باندې بلارې سي غریبان ته نه رسیږي. نو دا یلم د سید ازما خبر ټول ورپلو خلکو ته ورسویږي او بل سید یو مر له ټلیفون شان سره په دغه کې ستوند کی یو نو ټلیفون کار کوي یو شیم کار نه کوي اته ډیر په مشکلاتو کې سره او سرک نو دا رقم خرابات سی بی خمی اللہ دا نو ٹول سر کڑای کڑای دی ورو رسی مرزام و سی دی ایچا مرزام پا سم ندر سی دی لی نو زکا مر لالو پول خلقو سخا مر دا حیل لرو سی داز مر ستون زیرا خلق کی نو سی خادی و دلی دا سرک سرا برابر کی سرا سمی کی ادا کن دامبر قدرت کن لرو دا غیب خبر آورا ولی سی نو دا علم دا باید ټول ته ورسیږي. نو ازادي له کارکونکو څخه یو جهان مننه. نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ما د پاکستان او د اسلامي امارات څخه یو ارزو ده چې باید ډیر د نړیوالو و پالیسی ته پام وکړي. نړیوال دا پالیسی لري، دلته په افغانستان کې مات سوله، نو اوس غواړي چې دوه اسلامي دولتونه په جنگ سره بوخت کې او یو د بل سره یو جنگوي. پاکستان د هم مسلمانان دي، شکر دی الحمدلله، شش علما پکې شته، شش طالبان پکې شته، غټي غټي مدرسې پکې شته. زما د دې دواړو څخه دا ارزو ده چې جنجال مسره کوي، جنگونه مسره کوي، تاسو دواړه اسلامي دولتونه یاست، تاسو یو د بل سره داسې څه مکوي چې هغه یو د بل پر ضد باندې وي. دواړو ته مې دا خواهش دی. بله خبره دا چې اروپایي ټولنې داسې یو دغه د شمشاد تلویزیون له لارې چې نقل شوې ده، بل د شمشاد تلویزیون په رسنۍ کې خپره شوې ویډیو ده چې ویلي دي چې پاکستان دې نور د افغانستان د ډیورنډ کرښه ورکړي. نو دا د دوی و جنگ کولو یا د دوی و جنجال ته د لمنې شورولو یوه لاره ده.
ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوو. باد له سلامه. ورور منګه دغه د پاسپورت مشکلات لرو، نو پنځه میاشتې مخکې ما ورته سبتنام کړی دی او هیڅ لمبر موږ ته نه راکوي. موږ زیاتره مریضان هم لرو، نو دغه پاسپورت چې سړی اخلي خو د مشکل د وجې نه اخلي. نو دو دا فکر کوي چې دا ټول خلک وزي او وطن پرېږدي، نو مجبور مکلف دی چې پرېږدي چې نه کار شته، نه روزګار شته او نه وطن کې دی کم دی آبادی کار روان دی او نه د کمبل کار روزګار روان دی. هر څه په ټپه باندې ولاړ دی. موږ څه وکړو که دو دغسې حالات شروع کړي؟ لکه دا اوس مریض به مري او روغ خو به یو څه مقامت وکړي، خو دا مریضان چې کوم تکلیفات لري دلته خو دي چې علاج هم نه کېږي. په ننګرهار کې د یو د اکبر په نامه باندې د پښتورګو ډاکټر و چې دا هم په دغه سکوت کې هغه هم وطن پرېښودلو. نو ډېر مشکلاتو سره موږ مخ یو. د لوړ پورو چارواکو نه مونږ دا هیله ده چې مونږ ته دغه د پاسپورت کار د طالبانو هغه مسول کسان باید چې مونږ ته د اسناد وسپاري پاسپورټونه، او که وی نه سپاري مونږ به د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ یو، نور به مو سره مخ شو. نو دو څه غواړي په دغه پاسپورټ باندې؟ دو مونږ ته کومه اجازه او کوم هغه مونږ ته راکوي ده طالبان؟ مونږ نه پوهېږو. نو ډېرې ادارو ته ودرېدلو، دروازې مو ور وټکولې، ای څوک هم غږ نه اوري. که بیا چېرته د دې ملک اوسېدونکي نه یو، دې ملک کې نه غواړي چې مونږ واوسېږو، نو بس بیا د خپل دغه کمې تذکرې چې لرو د هویت دا دیم والي نور هم دې وشړي، چې داسې یو ملک ته مونږ لاړ شو چې مونږ ته خو هغه یو زمینه مساعده دي، یو کار او روزګار، د ژوند ټول څه په سرحدو باندې، څه ایران ته روان دي، څه ترکیه ته روان دي، دغه د افغانستان سرمایه ټوله دو په بربادۍ او په تخریب باندې روانه کړې ده. وروره ټول خلک د مشکلاتو سره دو مخ کړي دي چې نه شي کولی یو کار. ولې د خلکو د مشکلاتو جوړوي؟ دا د نیمروز سرحدات وګوره، دا د پاکستان وګورئ، یو مشکلات یې اچولي دي چې هېڅ د منلو او د زغملو وړ نه دي. نو که دو ته دې دامه ورکي، هغه کوم نفر چې باسواده کوم دانه په ملک کې پاتې دی، دو به مزه په خپله مخه باندې وطن به دو ته ور پاتې شي، وطن به داسې حالات ته دو ورسوي چې تاسو په الله یقین وکړئ چې بیا به په عمرو عمرو باندې مزه ته رانه شي، او اوس هم نور د هېواد د تباه کېدو په حال کې دی.
زما سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته ورسیږي. ورور جانه، دغه زما خبرې د لوړو مقامات پورې ورسوه چې یو روپۍ یو کاروبار په ټوله وطن کې نشته. زه د بنتي امر یم، د میوند ولسوالۍ د بنتي امر یم. نو دغه دی ورور جانه چې د یوې روپۍ مزوري نشته، دا د لوړو مقامات ته دغه وکړي چې موږ یو کاروبار پیدا کړي، تاریخ کمره باندې بند کړل، وکمه خوا کومې خوا ته مخ ونسو. وروره، نه خوارسته، نه یوه دندسته، مچانو په غاړه کې لوېدلي دي، اریان پاریان څوک؟ وروره،
سلام احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. بعد د سلام نه، زما د افغانستان اسلامي اماراتونه او د ډبلیو اف مؤسسې نه دا غوښتنه ده چې د هغو خلکو غم وخوري چې کوم خلک د یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته کډول شوي دي، او هغو ته خپل حق ورسي، ځکه چې کوم یو خپل ځای نه شتلی دي بلې ولسوالۍ ته، هم هلته څوک حق نه ورکوي ولا او نه لیکي او نه یې زمین لیکي، نه څوک ورته کاټ ورکوي. او راغی سخت ژمی او ډېر غټ ستونزه کې مواجه دي، باید چې د دې غم وخوړل شي او د افغانستان اسلامي امارات دا غم وخوري.
سلام علیکم، زما مدانیب لبنی سردی د غزین ولایت خبرې کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلام وایم. باد له سلامه دایله لرم چې دای مګه دی بنی سردی نارونه ټول ویجاړ شوي، بارانو خراب کړي دي. نو طالبانو له مشرانو څخه خواهش کوو چې دای مګه دی بند پروژې نارونه را جوړ کړي، او دا سړک د غزنی وي دی خرن دی، مابین سړک ډیر خراب شوی دی، خلق له ډیر مشکل سره مخ دي. نو یله کو چې دا سړک او دا نارنه موږ ته جوړ کړي، نو هېڅ پاملرنه نه ورته کوي د حکومت له لوري. نور وسلام.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلام وایم. موږ پوهېږو که چېرې طالبانو ټول شموله حکومت خوښولی، نو اول وار به جنګ نه کوو. طالبان ټول شموله حکومت په هېڅ وخت کې نه مني، نه کوي. ولې طالبان کوو ټول شموله حکومت وکړي، نو بیا د خیر و خیرات نه خو نه کول، اوله سر یې نه کول. اوله سره چې دوی خپل نظام غواړي، بل چا دغه نه مني، د هېچا هم نه مني. له اوله سره چې دا جنګ جوړ شوی دی په افغانستان کې، خو نو ټول شموله حکومت چې جوړ کړی وای، بیا دا جنګ نه راتلو، دا بیانونه نه جوړېدل. خو موږ پوهېږو طالبان هېڅ وخت ټول شموله حکومت نه جوړوي، کنې ټوله نړۍ د زور ووي کې په جوړ کړو. دا ګز دمای ده.
نو موږ نه مو معاش لیدلی دی، نه مو تنخواه لیدلې ده. هغه مرست چې کم چې راځي، هغه هم پر دوی تقسیمیږي. طالبان چارواکي چې خپل خلک یې، هغو ته مرستې رسېږي، خوار و غریب ته نه رسېږي، مایبین ته د زاړه حکومت شی نه رسېږي. نه یا هغه کارټونه لا ور جوړېږي، نه یې په دفتر کې پرېږدي. نو زموږ دا خواهش دی چې دغه زموږ لمبر ته یو ځای ورسېږي، یا لو چا ته ورکړي، یو مسې ورسې شا چا ورکړي، موږ بیا ور خبره به ورسره وکړو. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. موږ دې برک نه ډېر زیات په عذاب یو، دا څنګه چل دی؟ دا برق څه حساب دی؟ نه راځي او نه جی چې سار یو ټیم کې راشي نه برق شته نه دا شته موږ ډېر زیات مشکلات سره مخ یو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ریدونکو هر کونکو ته سلامونه ایم په دې هیله چې جوړ او روغ وس. زما پیغام در لورپور چارواک پورې ورسوي. زما دا پیغام دی چې طالبان باید ژر تر ژره د هنجونو مکتبونه هیله کې ځکه چې کوم هیواد کې چې زده کړې نه وي نو هغه هیواد به جوړېدل چیرې. نو زما د دوی سه د طالبانو د لورپور چارواکو سه دا هیله ده چې دوی باید ژر تر ژره د هنجونو مکتبونه هیله کې او کمی مرستې چې راځي دوی باید دا مرستې مستحق خلکو ته ورسوي، نه هغه خلکو ته چې اوایسته ولري یا کلي ملکان یي. نو هغو ته باید نه ورسېږي، باید مستحق خلکو ته ورسېږي. نو زما دا پیغام نشر کوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه هیله لرم چې زما دغه پیغام نشر کړي. زما د اسلامي امارت د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دلته په هلمند ولایت پر عمومي پله باندې داسې بیروبار دی چې په یو ساعت تر پله سړی نشي وتلی. زما د امارت د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دغه د هلمند د سیند پله ته ډېره پاملرنه وکړي. مننه د ازادي راډیو څخه.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
السلام علیکم آزادی ریڈیو کارکونکو ته اوریدونکو سلامونه مې خیر وړاندې کوم. آزادی ریڈیو زموږ په ژوند کې ډېر تغیرات راوستله. موږ د افغانستان په حالات خبرو. د آزادی ریڈیو چې په افغانستان کې بند کړی ده موږ په دې سختو ټکو باندې هر چا چې دا کار کړی دی د وطن سره جفا کړی ده. دا ولس نه خبره ساتي او ولس پټ خوله ساتي چپه ساتي. موږ غوښتنه د آزادی ریڈیو سره لرو
سلامونه او نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. نو په دې باندې موږ ډېر خوشاله یو چې تاسو نشرات قطعه سوي دي په 3.5 FM. نو دا هیله او ارزو مو ده چې زر تر زره تاسو نشرات بیرته پیل شي. نو موږ ډېر له ستونزو سره مخ یو.
سلامونه او نیک هیلی میرویس اخلاقی هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسیدونکی. دا چې په هلمند کې پر 3.5 نشرات کته دي او یوازنۍ ازادي راډیو چې دلته په هلمند کې ډېرو خلکو په نیوله دعوه حالات او د نړۍ څخه یزان خبروي د تازه پیښو سره متاسفانه بوایي چې دا بند شوه. موږ یوازنۍ غوښتنه طالبان د مشرانو څخه دا ده چې د دې نشرات ته باید چې ژر تر ژره بېرته پر 3.5 اجازه ورکړي. ازادي راډیو په واقعیت سره خلکو خوشحاله ساتلې وه، حقایق یې خپروله. ازادي راډیو چې ده پر حقایقو ولاړه ده. نو هیله من یمه دوی دې ته ورته اجازه ورکړي تر څو خپل نشرات بېرته پر 3.5 پیل کړي. ډېره مننه. میرویس اخلاقی، هلمند ولایت، لشکرګاه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه عبدالهادی انزلایم د هرات ولایت دره بسنګید ولسوالۍ د چای ګلبای څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د اسلامي همارات می دا خواهش دی چې دا درادو ازادي شبکه تړل شوی ده چې دغه نور سره د همکاري وکړي. مړ خوار ملت ته دا درادو ازادي تخمه یو نوی خبر اورېدی. نو چې دغه همکاري وکړي دا درادو ازادي خلاص کی چې موږ بیرته د پخوا په څیر سره د خبرونو واورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
سلامونه نیک اهلی مې په نیک سات کې در قبول کې. عبدالواسط فطرت يم له لغمان څخه. واقعیت ازادي رادیو هغه رادیو چې موږ به په وخت د هر پیښې نه خبرېدو د هر شي نه. اوس چې نشو اورېدی موږ ورباندې ډېره خفه یو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه. په دې هیله چې هغه کوم شکایتونه مو چې کړی وو د مسؤلینو تر غوږونو ورسېدلې وي. په افغانستان کې په دې وروستیو اونیو کې تعزیري سزاګانې له هغې ډلې د درو وهل ډیر شوی دی. نړیوال که څه هم د دغه ډول سزاو سملاسي بندېدل غواړي، خو طالبان بیا د خپلو دغو اقداماتو ننګه کوي او وایي چې دغه ډول سزاوې د شریعت د احکامو عملي کول دي. زموږ همکار احمد تکل د بشري حقونو له فعالې شبنم صالحي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې له حقوقي پلوه اوس د تعزیري سزاګانو عملي کېدو ته شرطونه څومره برابر دي؟
لومړی دا چې نن ورځ د بشر حقونو له نظره د جزا اهداف ستاسې ګوري، هم د بشر د حقونو له نظره هم د جزا پیژندنې له نظره د جزا اهداف بالکل تغیر کړی دی. د جزا اهداف دا ده چې مجرم باید بیرته اصلاح سي او ټولنې ته مدغم سي. حال دا چې ډېری حدود او قصاص جزاګانې چې دي، دا د مجرم ټولنې ته بیرته ادغام په باره کې نه دي، بلکې ډېر د غچ اخیستنه او د قربانی د انتقام هدف لري چې نن ورځ په جزا علومو کې دا اصلا مردود دي. او له بلې خوا جزا پیژندنه دا وایي چې د مجرم په له منځه وړلو سره جرم له منځه نه ځي، بلکې باید د جزا له منځه وړل سره جرم له منځه یوړل سي. له بلې خوا که تاسې ورته وګورئ، د یو دا د نفس د جزا هم مهم نه ده. د بشري حقونو د مدافعینو اندېښنه په دې کې ده چې په افغانستان کې متاسفانه نن ورځ موږ یو د قانون حاکمیت نه لرو، سم عدلي او قضایي سیستم نه لرو چې دغه په رڼا کې یو چا جرم ثابت شي او بیا په هغه باندې جزاګان تطبیق شي. دوه هغه څه چې د بشر د خونو د مدافعینو اندېښنې راپارول دي، له یوې خوا د جزا خپل نوعیت او له بلې خوا د عدلي او قضایي سیستم نشتون ده.
د شرعي احکامو د قصاص حدود او تعزیراتو مخصوصا په عام محضر کې د قصاص د تطبیق په اړه د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې او قوانین څه حکم لري؟
نړیوالو اسنادو کې مشخصا د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه، د مدني او سیاسي حقونو کنوانسیون او د شکنجې ضد کنوانسیونونه په مشخصه توګه، لکه مثلا د بشري حقونو نړیواله اعلامیه په پنځمه ماده کې، د مدني او سیاسي حقونو کنوانسیون په اوومه ماده کې مشخصا ذکر کوي چې ټول هغه اعمال او جزاګانې چې په هغه کې انساني کرامت نه وي په پام کې نیول سوي او یا شکنجه ترسره کیږي او یا دغه جزاګانې ظالمانه وي، د دې جزاګانو تطبیق منع ده. او لکه څنګه چې پوهیږي افغانستان هم یو لوی هیوادونه شي چې د درې سره کنوانسیون اعلامیه او دا دوه کنوانسیون دواړه امضا کړي او په تېرو کلو کې ګزارشونه ورکړي دي. نو وخت چې ستاسې راځئ د حدودو او د قصاص ډېری جزاګانو ته لوی خوا خو هغه د مجرم د اصلاح هدف کې نسته، او له بلې خوا دا جزاګانې ډېری د بشري حقونو له نظره ظالمانه دي او شکنجه دي. چون د شکنجې تعریف باندې راځي، شکنجې تعریف ته کوم ولاړ سو، شکنجې کنوانسیون کې مشخصه هغه د شکنجې ټول مشخصات سي دي هغه په دې جزاګانو کې سته. مثلا یو څوک په ډبرو وهل تر هغه وخته پوسی مرسی، دا مشخصا د شکنجې په تعریف کې راتلای شي. دل دې نه لحاظه د حدود او د قصاص ډیری جزاګانې د بشري حقونو له نظره او د نړیوال کنوانسیون له نظره یا شکنجه دي او یا خشن رفتار دی او ظالمانه رفتار ده. نو په دې لحاظ سره نړیوال کنوانسیون د دې ډول جزاګانو له تطبیق سره مخالفت لري.
مننه. او میرمن صالحی، داسې یو تمه او امید شته او مخصن تاسو داسې یو تمه او امید لري چې طالبان به په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د نړۍ د دولتونو غوښتنې ومني؟
هغه څه چې په عمل کې کار سوی دی، زه فکر کوم طالبان دې باور وړ نه دي. له یو لحاظه طالبانو که تاسې وګورئ، د حتی دوحې په تړون کې هم دې مشخصا وایي چې د بشر حقونو او د ښځو حقونو ته به ژمن نیولې ده. دې په کړنه کې شراله لومړۍ کړنې ټول د بشري حقونو او د ښځو پر خلاف وي. او له بل لحاظه زه فکر کوم چې طالبان په نړیوالو اړیکو سم نه پوهېږي. له دې لحاظه دوی په هغه نړیوالو په نړیواله سطح باید څنګه اړیکو وساتل سي، پر هغه باندې د هغه پر عواقبو سم نه دي خبر. او دوی فکر کوي چې دا هر څومره که موږ په دې توګه تند لاړ شو، دا زموږ هغه دغه استقلالیت ښکاري. حال داسې داسې نه ده، نن ورځ په نړیواله سطح هغه مطلق حاکمیت وخت نه دی. د نړیوال اسنادو چې افغانستان هم یو لوی هیوادونه چې دا اسناد امضا کړي دي، په هغې کې مشخصا مثلا د ملګرو ملتونو منشور کې مشخصا راغلي که په یو هیواد کې د بشر حقونه نقص کیږي، نور هیوادونه دا صلاحیت لري چې په هغه کې مداخله وکړي. نو دا د یو نړیوال مسؤلیت ده چې د کنوانسیونونو او د اسنادو په دې نورو هیوادونو پر اوښتی یخی ده. له دې لحاظه زه فکر کوم هغه څه ته چې طالبان ته وګورو، طالبان له تېره یې تغییر نه کوه. له بلې خوا که دوی تعهدم وکړي، زه ډېر باور پر دې نه لرم چې طالبان یې تغییر ولري او دا دې ودري تر هغه وخته پورې چې مشخصا هغه اقدامات چې لازم دي هغه باید د دوی پر ضد باندې واخیستل. زه فکر کوم د دې اقداماتو وروسته شاید دوی په دې باندې پوه شي چې دا ډول کړنی نه د دې لپاره نه د افغانستان لپاره خیراتلونکی لري.
د بشري حقوقو فعال شبنم صالحی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای شئ او خپل پیغام سپټه ولای شئ. شمیره دا ده 00422112111415. شمیره بیا وایم 00422112111415.
لزلم یو یو الله خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پسل سلا خبر خدای دې دخلی دخلی لاړې دارو کا خدای دې دخلی دخلی لاړې دارو کا درد لین شم دعا دعا تر تک زما دے نصیب کو خدایا زما دے نصیب کو خدایا ہم زولے گلش گلش میں زبٹے گھٹے وہ رجد تندے وہم وہم پجڑا جاڑما تندے وہم وہم پجڑا جاڑم خلق اکرم نیم یم ل جانا جانا نا جدا شو پردو پردو راوڑو سنگ سنگ تڑ درسو بدا سے داسے جدائی ویوا درسو بدا سے داسے جدائی وقت نزا جان سل سر پوی نکرم پتم تم تم بادے سوڑکڑم پتم تم تم بدے سوڑکڑم ن بدے یار کڑم او یار کڑم نبا در درکڑم روز تو پکا
خدای ماین کرما بقدمو قدمو دے خدای ماین کرم جنے زمانہ زمانہ پروا واخلا کر